یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم په پیل کې خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي وای دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو وای د طالبانو کړو وړو ساحري جان کربي تېره شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحدي ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبانو ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به یې انتسوي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د وژلو اعلان وکړ تر اوسه څه نه دی ویلي. خو یوازې ویان دی دغه برید غندلی او هغه د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولي. د طالبانو د امنیې قمندانۍ د لومړي حوزې امر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یوه درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بېلابېلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی ورسره د غلاو پېښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټی چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړه شوې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی اونیو څخه د روسیې د پوز په ولکه کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په ختیځه دونسک سیمه کې چې د جګړې لومړی کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوز نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسي د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه. هغې وویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب ولري. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر سفر سمدستي وغانده او وویل چې دا به د سیمې پر سوله او ثبات ناوړه اغېز وکړي. او وړاندې په خبرونه کې یو جګ پوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي. خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوې وي چې امریکا څه کولی شي. په دې اړه به چې طالبان له دغې پیښې وروسته څه کولی شي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
اینا توافقشان نی بود که ما دیگر
دوی ویلی وو چې القاعده سره نور اړی کې نه لرو. خو اوس متوجه کیږو چې د القاعده رهبر په کابل کې دی او موږ هیڅ خبر نه یو. کله چې د امریکا بی پیلوټ طیاری برید وکړ او نوموړی وژه طالبان پرې منکر شول.
خلک د الزواهری د وژلو په اړه څه وایي؟
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري دوی دا ردوله.
دا به هم غوړی چې په اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره مرسته کړي. خو سیلاب ځپلي د نورو مرستو غوښتنه کوي.
مصر زه په خپل ځای چې نه لرم پر دنیا نه یو فارم ځای لرم نه پر دنیا په شمه مایو بم.
امریکا پر
طالبانو ټینګار
کوي چې
دوی
د دوکړو ته متوجه دي. د امریکا د ملي
یو ټکنیک ته وروتنه په بخنه سره د خبرونه د خپل ټکنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهر پر وژنې تر چوپتیا وروسته به کوم اقداماتو لاس پورې کړي، خو وایي د طالبانو کړو وړو څاري جان کیربي تېر شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهر په وژلو سره طالبان ته دا ثابته کړه چې دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي. نتیجه به څه وي؟ نور په دې رپورټ کې.
امریکا پر طالبانو ټینګار کوي چې د دوی کړنو ته متوجه دي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کیربي چې د سه شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د ایمن الزواهری په وزنه تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړي وویل
طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی څوک ساتي او موږ ځینې هغه ګامونه باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه د حملې وروسته شواهد پټ کړي، نو موږ ورته پام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې په برید کې وزل سوی نه تایید او نه هم رد کړې ده. بلخوا د امریکا د کانګرس یو غړی مایک ویلټس وایي چې ایمن الزواهری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله به بیا پر امریکا حمله وکړي. مایک ویلټس فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایمن الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په میلمستون کې اوسېده. په ښکاره توګه القاعده په افغانستان کې د سپتمبر د 11مې څخه مخکې په تیر بیرته راستنه شوې او استخباراتي ټولنه راپور ورکوي چې دوی په بشپړه توګه موږ ته د بیا برید کولو اراده لري. هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو امریکا او نړیوالې ټولنې ته په پرله پسې بیانونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه اخیستل سي او چاته به ګواښ متوجه نه وي، خو په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزنې تر اعلان وروسته په هیواد دننه او بهر پر طالبانو نیوکې مطرح کیږي چې ولې یې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د القاعده د مشر د وزل کېدو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د یو بیان په خپرولو یوازې دغه برید وغنده او هغه یې د نړیوالو اصولو خلاف او د دوه له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وی ویل چې د دې ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي.
و امرودل چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي متحده ایالات طالبان څاري چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری پر وژلو له چوپتیا وروسته څه اقدامات کوي، خو د هغه په وژلو سره به ورته ثابته شوي چې امریکا څه کولی شي. د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوځي احمد خان اندړ هم را سره وصل دی. اندړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نور چې تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو وروسته طالبان ته د امریکایي چارواکو دغه خبرداري څه معنی لرلی شي؟
مننه کوم. ګورې چې امریکا موږونو چې په افغانستان کې یا نظامي ماته خوړلې او یا دوی خپل نظامي ستراتیژیک تبدیل ورکړی ده، خو له افغانستان ووتل کسان په کې د پخوانی د جمهوریت چارواکو ډېر فساد هم دوی مجبور کړ چې نور افغانستان نه لاس واخلي. خو موږ وینو چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې ده. امریکا اوس هم په نړۍ کې یو سپر پاور ده، هر څه نږدې نه دوی کولی شي وساري او ښه هلته نږدې نه ارجنټانو لري او استخبارات یې ډېر قوي دي. اوس ګورو چې د کنۍ حریم هم د دوی په لاس کې ده، دوی کولی شي چار وخت حملې وکړي، هر وخت هر څوک په نښه کې ویولي. نو د دغه چې زبرځواکونو سره زموږ د افغانستان فعلي حکومت باید په دې کال کې د نشتوالی ښودلی وای، ښه سیاست به ولرئ تر هو د دغه څه کړو نه لاس اخیستی وای. زه پوهېږم چې ټول طالبان د القاعده سره به اړیکې ونه لري، خو دا چې شته القاعده هلته ډېر کار کړی ده. دا چې 45 کاله جګړه وه او بل د پاکستان استخبارات ډېر لوی لوبه په مخ وړي، تر اوسه خو د افغانستان اسلامي امارت دا نه ده تایید کړي چې الزواهری په دې برید کې وژل شوی. خو که وژل شوی په دې کې د پاکستان لوی لاس ده او د طالبانو بدنامي او طالبانو په خپل منځ کې هغه خلک چې د القاعده سره اړیکې لري هغوی به هم پوه شوي چې څومره د دوی حکومت ته دا تاوان رسوي او څومره دوی بدنامي او د امریکا څومره قهر او غوسه راپارول شي.
طالبانو یوازې د غبرید غندلې دی خو د ایمن زواهری دی وجلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو وایان زبه الله مجاهد یوازې ویلي چې د غبرید به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. فرصتونه خو موږ او تاسو په تیر یو کال کې مولیدل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. یعنی طالبان په دغه سی یو وضعیت کې څه امکانات لري چې د برید په وړاندې په یو ډول اقدامات وکړي؟ یعنی هغه طالبان څه کولای شي؟
طالبان تاسو پوهیږئ چې اوس ټول افغانستان په واک ده او دوی د حکومت په نوم هلته نړۍ سره په مقابل کې دي. نو طالبان ته په خپله د امریکا متحده ایالاتو د 15 میلیارد ډالر واسطه پریښې ده. طالبان په مزکنی جګړه کې کولای شي مقاومت وکړي او طالبان که چیرې واکند نور ترسي ډلو سره لاس یو ځای کړي کېدای شي د سیمې د منطقې او یا د نورو په نړۍ کې د نورو هیوادونو امنیت وننګوي. لکه څنګه چې پرون یو استاد له ما سره په ایناتو ځین کې ناست و ویلي که چیرې زموږ سره دغه چې مقابلو ته دوام ورکړ چې موږ هم کولای شو یو لاس په اقدام شو.
د دغه بریټ سره فکر نه کوي چې د طالب مشران په منځ کې به په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې کچېرې څوک له امریکا سره په ټکر کې لویږي نو هغه بیا هم دا وړتیا لري لکه څنګه چې ویلو ک زواکونه له افغانستانه باسي بیا هم دا وړتیا لري چې هلته د ترهګرو بریدونو یا د نورو ګواښونو چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي هغه لمنځه یوسي.
واکن کله چې طالبان واک راول مونږ لیدل چې د دې امریکایي سره لاته هم دې ته دفترونه نیولې او دوی سره ډېر نشته اړیکې درلودې او د طالبانو چارواکي باید پوښتنه چې امریکا دومره ضعیفه نه ده او هغه د امریکا د پوز د بحري پوز کمانډان چې په افغانستان کې وینا وکړه ویلي چې موږ له افغانستان وځو د افغانستان ټول حالات موږ له بهر نه څارلی شو او یعنی څارو به دوی باید ډېرې ډیپلوماتیکې اړیکې نږدې کړې وای او دوی باید دې پوښتې وای چې افغانستان یو خلک یې ډېر غریب دي اقتصاد وضعیت نه ډېر حالت خراب ده او د افغانستان جګړه د افغانستان د خلکو په نقص ده او د هر ابقدر سره جنګېدلی نه شي. او لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي دي چې موږ چیرې وغواړو هر هیواد کنګړي په زور وتلی شو په زور وتلی شو. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په یو ملک ته تګ ډېره ساده خبره ده. دا موږ افغانان چې موږ یې 2500 هیوادونه مات کړي دي هغوی کولی چې بیا هم مخ را واړوي هغوی کولی چې بیا هم عملي وکړي. د دې لپاره باید موږ شرایط آماده نه کړو.
ډیره مننه د امنیتي چارو پوه او د افغانستان پخوانی پوزي احمد خان اندل دغه راز وړاندې په یو راپور کې به واوري چې په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته د خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خو اوس به نور موضوعاتو ته مخه کړو. په اورزګان کې سیمه چارواکي وایي له په زرګونو سیلاب ځپلو سره په دې وروستیو کې مرسته کړې خو سیلاب ځپلي وایي چې دغه مرسته چې له دوی سره شوي کافي نه دي او د نورو مرستو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت طالب سیمه ایز مسولین خبر ورکوي چې له څه مودې راهیسې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې 4400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی مرستیال حاجی مزمل دغه خبرې د رسنیو سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وکړې او ویل چې یادي مرستې دغه ولایت په خاص اورزګان گیزاب چورا شید اساس شنارتو ولسوالی او په مرکز ترینکوټ کې پر سیلاب ځپلو ویشلې. هغه چې د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تازه مرکز ترینکوټ ته راګرځېدلې زیاته کړې چې د ورستۍ سیلابونو لامل د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې ملکی خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
په دې ولایت کې د ټولو کورنۍ سره 4400 او اویا کورنۍ سره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوی. مرسته دې کې تقریبا ورجې وړه او خیمه لوشي ترپالونه توسانو داشان ورکو وسیږي.
د شاغلی موزمل په خبره دغه مرستي د یو شمیر موسساتو او دولتي ادارو له لوري سوي، لکه کیارو، ان ار سي، سری میاشتي او د غراز د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست، د کلی او بیارغونې ریاست او د غراز د ولایت مقام له لوري. هغه وایي د تیرو 15 اونیو په موده کې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان، چینارتو، ګیزاب، شیداساس او دغه راز مرکز ترینکوټ کې سیلابونو سلګونه کورونه تخریب کړي او دغه راز په زرګونه جریب ځمکه هم تخریب کړې ده. حاجی مزمل زیاتوي چې یاد ولسوالۍ ته یو شمیر نورې مرستې اوس هم پر لاره دي، لکه وریجې او وړه. د نوموړي په خبره چې خاص اروزګان ولسوالۍ ته 800 پارسله وریجې پر لاره دي چې هلته به یې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي او په سیمه کې فرعي سړکونه چې د سیلابونو له امله تړل سوي و خلاص به یې کړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت دغه سیلاب ځپلي که څه هم خوشحاله دي چې بیړنۍ مرستې ورسره سوي، خو وایي دا مرسته ورته کافي نه ده. د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي زین الله او د غراز د دغه ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو په دې باندې موږ ولکه خدای دې بده تاجر ورکې څه کوم کومه کې په واسه پرو غاز موږ سره غو کړی دي. نو موږ د وزارت د خاصه دا غواړو چې موږ سره د کومه کومه وسه د لې مالی زیانونه نور هم راوښتي دي، چې مطلب کښت کرونده ول هغه هم وګولید.
زما زوی محمد الله چې څوک په شهادت رسېدلې د اختر یوه شپه در مخ د چکه جوی په ماندې کې سیلاب رالې په شهادت یې ورسولې دی د مدرسې طالب. زموږ سره زه په خپله یې چی نه لرم، پر دنیا نه یو پالم ځکه لرم نه پر دنیا په پښم مایو بهیم.
له نږدې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه او اورښتونه کېږي چې له امله یې خلکو ته د سر زیان تر څنګ زیات مالي زیانونه هم اړولي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د جګړې وروستي وضعیت ته مخه کوو. اوکراینی ځواکونو د روسیې د مهماتو پر یوه ډک ریل ګاډي برید کړی یا داسې ګمان کېږي چې د کریمیا او خرسون ترمنځ ریل پټلۍ هم ورسره زیانمنه شوې ده. له دې سره په جګړه کې بوخت روسي پوځیانو ته د لوجستیکو چارې هم ټکنۍ شوې دي. نور بل خپل همکار اسدالله الدین نوورو.
د اوکراین د خرسون خار او کریمیا ترمنز ریل پټلۍ روسی پوځیانو ته د لوجستیک په برخه کې مهم رول لوبوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځنیو استخباراتي معلوماتو کې ویلي د دغه پټلۍ زیانمنه شوې برخه به ژر ورغول شي او لوجستیکي چارې به بیرته دوام پیدا کړي. سره له دې چې لویدیز هیوادونه اوکراین ته د روسیې ضد دغه جګړه کې ډېرې وسلې ورکوي، خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له دې ملاتړ سره سره د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وضعیت له دوزخ سره ورته بللی دی. له دغه ریل لارې مخکې اوکراینی ځواکونو پر دینی پر سین یو مهم پل نړولی و چې هغه هم د روسیې ځواکونو په لوجستیک کې مهم رول لوبوه. دغه پول لا هم نه دی رغول شوی، خو د بریتانیا استخبارات وایي د پله په سیمه کې وړې بیړۍ ځای پر ځای شوي چې روسي عسکر وي او بلې خواته پرې اوړي او د مهماتو لیږد رالیږد هم پرې کیږي. د بریتانیا استخباراتي معلومات ښیي چې د اوکراین له خرسون ښاره دا مهال ملکیان هم په تیښته دي او له دې سره به ښار ته د غځېدلو لارو ترانسپورتي سیستم هم تر فشار لاندې راشي. دوی ویلي ممکن روسي ځواکونو پر لارو د فشار کمولو لپاره د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه هم ولګوي. د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي خرسون ښار کې د روسي پوځیانو څو ځایونه په نښه کړي او هغوی ته د سر او مال زیان اړولی. پاوز پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې الوتکو یې د روسي ځواکونو درې سنگرونه او یو وسلتون په نخښه کړی او پر دې سربیره یې د هغوی پر اهدافو د نورو وسلو گزارونه هم کړی دي. دا ادعا ویلا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. د اوکراین په ختیځ کې جګړه په ظاهره سخته شوې، ځکه ولسمشر زلنسکي ویلي ځواکونه یې د لویدیز له وسلو سره سره نه دي توانېدلي چې پر روسي پوځیانو برلاسي شي. د اوکراین پر ختیځ سربیره د دغه هیواد په جنوب کې هم ویل کیږي چې لسګونه زره روسي پوځیان پر کریفری او میکولایف ښارونو بریدونو ته ځان چمتو کوي. روسي اړخ هم جګړه کې د پرمختګ خبره کوي او تازه د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي ځواکونو یې تر اوسه په جګړه کې د همارس توغندیو شپږ سیستمونه چې امریکا اوکراین ته ورکړي لمنځه وړي دي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي په ختیځ دونسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی. او اوس هم د افغانستان په اړه اقتصادي خبرونه.
د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وای په تیرې وکال کې چې باندې 13.2 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دې وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ملت د طالبانو د حکومت لخوا د راپور ورکولو د ونې په مناسبت پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په تیرې وکال کې د 1350 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي او د 1400 قانونو پروژې د اوتلبي تسپارلې دي. نوموړي ویلي چې د قانونو د سکتور د ستراتیژیک پلان سره تطبیق د لویو قانونو پر پروژو کار کول او د پانګونې جذب، د قانونو په سکتور کې د حقوقي اسنادو تکمیل او په ټولو پروسو کې د روڼتیا رامنځته کول پر روان کال کې د یاد وزارت کاري لومړیتوبونه دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت داسې مهال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تر دې مخکې د افغانستان د قانونو د استخراج په څرنګوالي، قراردادونو او په ټیټه بیه پلورلو یې نیوکې شوې وي. په کندوز کې د تیر کال په پرتله د بادامو حاصلات 13% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په روان کال کې د بادامو حاصلات 8,438 ټنه اټکل شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې د مناسب اقلیم، د اصلاح شویو نیالګیو او د نباتي ناروغیو د درملو ویش او د معیاري بڼونو د جوړولو له امله سږ کال په کندوز کې د بادامو حاصلات ډېر شوي دي. د او مالداری وزارت ویلی هڅه کوي چې د نورو میوه په څیر د بادامو لپاره هم په هیواد او بهر کې بازارموندنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وچکالی او وروستیو سیلابونو د افغانستان ډیرو کرنیزو ځمکو او بڼونو ته زیان اړولی. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 60 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 301 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نور کولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي. خو تر دې مخکې د ایمن الزواهری د القاعده د مشر وژلو ته ډیرو نړیوالو رسپانو پام اړولی. اجمل انت به غوښ شو
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړي. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانه لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لزینو درسونو پرده پورته کړي. د ورسپانه په باور دا پیښه په لومړي ګام کې د خبره ذهن تراولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې ویلو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوی مشر ته پناه ورکړې وه. خود مطلب لیکوال زیاتوی چې لنن څخه د پوره یو وشکاله مخکې زمانی په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دیرو او حتی خپل کارونه د مردارنه لاندې کول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وخودل چې د بی پلوټ الوتکو په وسیله څارنه او لری واټن څخه پنخه کول د دې تورریستي ډلې د مشرتابه د وشتلو ماهیت اړولې. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بی پلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو وشکاله وروسته لري او د الوتکو هغه اهداف لمنځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوز مهم اهداف بلل دي. برتانوي ورسپانه ګاردن لیکلي د ایمن زواهری وجل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په کابل کې د بی پلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې لتړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګارډین همدارس د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې رپورټ ته اشاره کړې ده چې په هغه کې ویل شوی القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او پراتلونکو کلونو کې بل لري واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلګراف رسپانې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې القاعده شبکه د دتر واکمنۍ لاندې هغه سي فعال نه والک کم مخکې چې و. ټلګراف د دې لد کتونکو په وینا داسې سرګندوي چې د اسامه بن لادن ترمړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانید چې په امریکا او اروپا کې نور تورریستي بریدونه وکړي. وړاندې ولولو چې زواهری په 1988 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل، او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو، په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نویمې لسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلیګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخ پر ودې تروریستي شبکې سره یوځای شوه، په القاعده شبکه کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
دغه ورځ په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژلو سره د طالبانو پر حکومت خلکو ته په خپل وخت د درستو اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر هم انتقادونه زیات شوي دي. یو شمیر عام او افغانانو خبریالانو او د رسنیو کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اطلاعاتو په پټولو سره خلک ناخبره ساتي او غواړي یوازې خپله مثبته څیره وښيي.
د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته خلک خبریالان او رسنیز کارپوهان د اطلاعاتو د پټولو په خاطر د طالبانو په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه د اطلاعاتو په پټولو سره هڅه کوي یوازې خپله مثبته څیره وښيي، خو د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت دا راپور د خبرېدو تر وخته څو نه ویل.
هیڅ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعاتی کنټرول شته د خورده مردم میده.
د کابل د اوسیدونکو د پیښو په اړه د طالب چارواکو له تناقضه په ډکو خبرو او د اطلاعاتو په پټولو نیوکه کوي. د میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي د طالبانو د حکومت لخوا د اطلاعاتو د پټولو په اړه وایي.
اینا توافقشان نیو بود که ما دیگر
دوی ویلی و چه القاعده سر نوری اڑی که نلرو خوست متوجه کیگو چه دی القاعده رهبر پا کابل که دی او موگ هیچ خبر نیو کله چه دی امریکا بی پیلوت تایری برید وکر او نموره واجه طالبان پری من کرشول او وی ویل چه دای اوراکیتی برید و موگ ریختیا هم نخبر ساتل کیگو او نو پویگو چه ریختیا او دروغ چه دی او پا وطن که چه روان دی
چه چریان داره دمی کشور؟
بل خو یو شمیر خبریالان هم وایي چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات نه شریکوي. یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې د نوم یادونه وشي ازادي راډیو ته وویل
ډیر کله په کابل او ولایتونو کې سری پی کیږي، خو د اسلامي امارات او د ادارو د مسؤلانو لخوا معلومات نه ورکول کیږي او هر موضوع پټه ساتل کیږي. بیلګه چاودنې او نورې امنیتي پیښې دي چې په اړه معلومات له خبریالانو او خلکو سره نه شریکیږي.
لدی مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د اطلاعاتو د مخنیوي، سانسور او زیدو نقیصو څرګندونو په اړه نیوکه شوې وي. د طالبانو حکومت هغه برید هم چې د دینی عالمانو په ناسته چې د جون میاشتې په 13 نیټه وشو پټ کړ، خو داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره د برید مسؤلیت ومانه. هم دا ډول طالبانو په پنجشیر، بغلان، اندراب او بلخاب کې د دوی او ملي مقاومت جبهې له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره وسله والې جګړې او د دې جګړو له امله غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل او هغوی اجباري کړو ته مجبورول نه منل. خو ملګرو ملتونو او د بشر حقونو د څار سازمان ځینې داسې راپورونه خپاره کړل چې په یادو سیمو کې بریدونه او له غیر نظامیانو سره د ناسم چلن ادعاوې تاییدولې. د رسنیزو چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د حقایقو په پټولو او د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودولو سره غواړي یوازې د ځان مثبته څیره وښيي. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد نور آغا شریفي وایي طالبان هڅه کوي هغه څه چې دننه په افغانستان کې کوي د خلکو او د بهرنیانو له سترګو پټ وساتي.
پیامد یې روش ایسته کې
هدف یې روښانه دی چې په اوږد مهال کې خلک له هغو مسایلو چې حق دی باید خبر شي، ناخبره پاتې شي او هغه څه چې دننه په افغانستان کې پیښیږي له افغانستانه بهر د بشري حقونو بنسټونه، نړیواله ټولنه او په ټوله کې خلک له ظلم، استبداد، بې عدالتۍ، قانون ماتونې او د بشر کونو له نقض خبر نشي او افغانستان په داسې یو غم کده بدل شي چې پاره هیڅ اطلاعات نه وي.
و مو غوښتل د دې داو پاره د طالبانو د حکومت جواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي.
طالبانو د غرست تر اوسه د ایمن الزواهری د وژلو په اړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ماښام په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وژلو اعلان وکړ اڅن دی ویلي. او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ایمن الزواهری د وژلو په اړه ثبت کړی دی.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا ته دور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه، او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه القاعده سره دا اعلان کې پاتو خبرې اندیشنی او پکرونی خلګی لنه کرا ولاړی باندې.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د الزوهری د ایمن الزوهری وجل په افغانستان کې قینن یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولی شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی وایي دوی په دې پوهیږي چې طالبان به د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پر وژنې تر چوپتیا وروسته په کومو اقداماتو لاس پورې کړي. خو وایي د طالبانو کړه وړه څاري. جان کیری به تېر شپه ناوخته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د ایمن الزواهری په وژلو سره طالبان ته دا ثابته کړه چې که دوی څوک ساتي او څه ترسره کوي نتیجه به انڅوي. په اورزګان کې طالبانو چارواکي وایي په تیرې یو میاشت کې د بیلابیلو غلاو په تور شاوخوا 50 تنه نیولې دي. د طالبانو د امنیت قومندانۍ د لومړي حوزې عامر حاجي طالب آغا وایي د غلو د نیولو د هڅو په ترڅ کې تازه د غلو یو درې کسیزه ډله نیولې چې په ترینکوټ ښار او کندهار ولایت کې په بیلابیلو غلاو کې لاس درلود. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره د غلاو پیښې هم په ځینو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د زاپوریژیا تاسیساتو ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې د جګړې لومړی کرښه د وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپل وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. زلنسکی زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډېره احساسېږي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې خبرو په مهال وویل چې متحده ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري. هغې وویل امریکا به هیڅکله د تایوان له ملاتړ څخه لاس وانخلي. پلوسی د تایوان پلازمینه تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړه. ویل له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډېر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ باید یو انتخاب